درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایگیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښ شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر شاغلی پایگیر نن په خپل کور کې دوه وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانې ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورونو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند باندنوی چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو مسلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنوی چارو وزارت وایي. رند هیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقید رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زی احمد بیگانه وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقید هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسې زموږ اخلو ازادي رادیو څخه خبرې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونسکو خبرداری ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
دیم به خپلوان په سیلیدان کول دی غیز نه یو کورته را لګل ودا د جمی نو دلته چر ورځ ده. دلته جمی اخلاص وو
په خوښ کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو ل خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچه کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. بار څه کې زکات په کول کې څلوي سزن وایي. یو سزن د شنشوي دی، یو سزن د اول څه مني دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دغو دوو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلکان هم په خپلو ښوونځیو کې د کافي ښوونکو کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر به ساري کچې ته رسیدلای او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ حالت نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د انجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر انجونې ښوونځیو ته لتاګه به برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کم شوې ده. دغه بنسټونو خبرداري ورکړی چې کدا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور انجونې هم له زده کړو بې برخې شي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنه چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګیز دکونکو او اوس لزده کړو به برخې ده، په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
له هغه ورځ چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لري کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هر ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکو پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه خزینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د غدواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اغېزمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
چیز دی یونیسف او دی ملل دی ملګرو ملتونو دغه خبره جدی ونیسی او ماشومانو ته پاره د زده کړو د مکتب ته تک زمینه برابر کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاص کړي ترسو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغه نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او مېرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو هرکلی کړی دی. هند ته د شاغلی متقید د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد آصف صدیقي سره خبرې کو. صدیقي صاحب، تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلی متقید د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی بهنګ د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نروسته د متقی سفر چې په دې حالت په دې اساس وخت چې هند سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وی لکه مسکو چې افغانستان پر رسمیت پیژنده خاص معاصرت نه درلودونه پیړه او نه درلود. دا په دې معنی چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وین وکړ لري چې کشمیر کې افراطی ډلې د پاکستان خوا نه روزل کیږي او د دې پسند کې پاکستانان ادا کوي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون کې وی غوړ او د هند خوا نه سپورټ کیږي. دوی زیات غوړي چې خپل جګړې افراطی ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د ادا په اساس افغانستان ته انتقال کوي او پاکستان کې افراطی ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې په سنگ کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولته لپاره چې موږ د تجارتی موضوع په اړه باندې ډېر بار نشو ویلې چې د افغانستان یو خدای پاکستان اخوانه لاري بند دي، نه غواړي چې د افغانستان اخوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې په سنگ چا بهر هم چې د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې او امیدواري وو د پاکستان د امریکای د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکای د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان اخوانه قدر مونږ نشو کوی چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو وارداتي هواد د دې په څنګه کې هغه کوم محسنین چې په هند کې مونږ درلو د ولروي د د طالبان اخوانه نه وي د متاسفانه چې دوی دي.
صدیق صاحب ډیر مننه. دا د هندو د افغانستان یا د طالبانو د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو. هند په تیره دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کولې، د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د 15 ورځو بلنه ورکول کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب، زما او د ولس نظر زیاته پرې مورد باندې داده چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولس لپاره وکړي سه نو سي د لپاره چې یو خو راو د طالب نه
داده. زما دی ولس سوال نه دی، زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت یاري کې لري؟
د اصلي تفاوت د دا چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړه یا د پسنګ د بلوس بیلتون والی غوی دا جوړ کړه، دغه پاکستان دا ادعا لري چې د هند له خوا نه مالی سپورت د ټي ټي پی او د پسنګ د نور ډلې افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگي کې او نامنی رامنځته کړي دا د هند مالی بودیجې له خوا نه ده. او د دې پسنګ هند هم د دې موضوع د دې امدغه لپاره او سنې شرایط په اساس باندې طالب سره هم په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د دې لپاره پرسمت پیژندل او د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کې یو
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیرزل د سې ادا کېدل د هند لوري چې په کشمیر کې ل جنگیدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي، حتی دا ادعا هم کوله چې له افغانستانه وسلې او کسان ورستول کیږي، لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري، یعنی د افغانستان له درکه داسې کوم اندیشنه نه لري چې کشمیر ته وسلې ورځي او یا وسلوال ورځي.
بله بله جناب سروان صاحب، د دې فقط مخه اصلي موضوع دا چې څنګه دوی وکول سي دو موضوع دی، یو خدای دا چې د افراطی ډلې القاعده او د نور افراطی ډلې په کشمیر ته ونی لګي لکه په خوای چې لګله، او دیمه موضوع دا چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې هغه ټول افراطی ډلې چې پاکستان کې جنگيږي مالی لګښت د هند له خوا نه کیږي، او په دریمه موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ وسم مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په تاغ اندازې پاند اپاغ اندازه نسته، او د دې پسنګ کې مثلا کې چیرې واقعا جګړه مشکل ده د موضوع د دوړو چارواکو په منځ کې چې د افغانستان ولست مهمه خبره ده چې مهاجر چاته په هندستان کې سره دوی مړه باید خبري وشوي وای ویزه چې ویزوري ویزه چې
bale
خاطر هغه څنګه پالته او سیګي دغه سکالرشپ یوز غوی به سرنوی دی مونږ امنیتی سکتور چالتہ دغه د غویالته د کورسون لپاره لګل سوی او د جمهوریت سقوط نوروز تالتہ غوی متاسفانه چالتہ بند پاتې ده، او د دې پسنګ کې افغانان بیا د دې پسنګ د ویزی دغه مریضان چې مخک افغانستان مه هنت بتل د مریضی د ویزی لپاره هغه موضوع ډیره مهمه خبرې دي، او بل موضوع دا چې د تخنیکی کسان چې د هند خوان افغانستان ته لګل سوی د پروژو د بیا رغون
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب آصف صدیقی کور ودان، مننه د خبرونې وخت مو کم دی، لته سو ډیره ډیره مننه. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان شزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهم ورځ ده. یو شمیر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو یو شزینه غړیو به ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هلې وشو ده چې پریکړې اجرایی بنه هم خپل کړی. دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅوي او برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان شزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د شزو د حقوقو پراخي سرغړونې مستند کړي.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی سوي دي یا په خبره له توپیری چلن سره مخ او د لګول سوي بندیزونو لامل یې ځوان زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو خزو ډلې غړي هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدی ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلی کلی چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یو فاحشه او خاوند یو بې غیرت دی چې دومره کلونه مو د فحاشي لپاره کار کړی دی او باید تقاضا بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوه غرزیده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی. دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل، او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
محکمې مردمی په خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست مونده حق و اعتراضونو د هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایتو پر ضد مولواتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویونکي وګرځوو. دا د کار پیل دی، خو زموږ هیله دا ده چې واخان طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. دې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا
ډېر نیک اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
له خبرونو ور اخوا نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهر چې څه راځي په ځنډه رسیږي او د دوړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوری نظام چارواکي دا ستونزې مني او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم، نو ورته ویل کېدل چې تاسو موږ ته د کورشا تر وړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدماتو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو سیدونکو اوریدل د چې نو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نو په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوسټي خدماتو په برخه کې نورې ستونزې داسې را پګوډه کړي.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر لګل کیږي ډېر ځم پات راځي. چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول دغې نه یو کورتۍ را لګل وه د ژمي، نو دلته چرا ورسته دلته ژبه اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کیږي هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري او څه غوښتي وو، خو په خبرې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. به کابل نه زنګ غرور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلي، نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته به د غیز نه د سند ترلاسه کړي.
د پلازمینې کابل بلوسی دون کې چې د هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې عمله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخت بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې په کابل کې اوسېږي که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخت بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي. دا ډیره خوي چې اوس بکسونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د تېر جمهوري نظام چارواکي د ستونزمنی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدماتو په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسترسان نشي کولی چې پوست ورورسوي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوست ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چون ادرسونه سم نه دي دلته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکسی بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو لاړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیري ګلونه وی او د بیري د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. ځایي مسؤلان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان ته ودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې لاړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډیر ښه کاروبار دی، پار شي کې ځکه په کول کې څلوي سزن وایي، یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اواز منی ده، شپلې سوته دغه دوه سزن په ډېر ګټور سزن یې بیره ده. شبدمنی کې پاکستان د سي خو لږ مشکلات د نړیار کې د بډر کې مقصد کلا چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کال له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورن کې سید اکبر خان وویل
بیره شات چې دي د مچیو د پر داغه تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیره ګټه ده. که بیره تولید نشي مچیو له هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی غواړه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف وي مچیو لپاره.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره مې وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې مونږ سوالې ده. دوی په کال کې یو ادجی او بیا بیرته دلته حاصلات وسرادي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال او راانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالي شمال ختیځ شرقي سویل ختیځ او د لویدیز لوريزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیل موسمونو کې طبيعي ګلونه لري هلته د ځای کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د موچې روزنه او د شاتو لګاو ډیر د غبینو تولید امشته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو ارتیو او سیمې زو بازارونو کې مصرفيږي.